آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي نښته کې یو افغان عسكر وژل شوی او دوه پاکستانی عسكر زخمی شوی دي. یونان خپل پور ورکوونکو هیوادونو ته د یو څه امتیازات ورکولو پیشنهاد کړی دي او امریکا او کیوبا به ډیپلوماټیکی اړیکې بیا پیل کړي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 نیوی کال د سرطان د میاشتې یوولسمه ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې دوهمه کیږي. دا وخت په واشنگټن کې د شپې 8:30 بجې دي چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به لومړی دا رپورټ واوري چې د راتلونکي شنبه په ورځ به ملي دفاع وزارت کاندید خپل کاری پروګرامونه تشریح کړي. د یونان د مالی بحران او د ایران د اټومي پروګرام په حق رپورټونه لرو او په موجوده عصري نړۍ کې د مهاجرو د ستونزو په باره کې هم رپورټ اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي شخړه کې چې په محلي وخت پرون د شپې لخوا وسوه یو افغان عسكر وژل شوی او دوه پاکستانی عسكر زخمی شوي دي. د پاکستان د اردن اتاق تورن جنرال عاصم بجوا امریکا ژغ ته وویل چې پاکستانی عسكر په انګور اډه سرحدي سیمه کې په تعمیراتي چارو بوخت و چې د افغانستان لخوا حمله ورباندې وسوه. هغه وویل چې زموږ سړیو د هغو راکټي او د توپاکو ډزو ته چې د افغان امنیتي قواو لخوا وسوې جواب ووایه، او دا یې هم وویل چې په دې حمله کې دوه پاکستانی عسكر زخمی شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق صدیق صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سرحد په نښته کې یو افغان عسكر وژل شوی دی. هغه وویل چې حکومت یو خاص هیئت سیمې ته استولی دی چې په دې اړه تحقیقات وکړي. صدیقی وویل چې دغه تعمیراتي کار چې پاکستانی قواو پیل کړی دی د دواړو خواو ترمنځ په متقابل تفاهم باندې تیری دی، او افغان قواوې دا صلاحیت لري چې د داسې کارونو د مخنیوي دپاره عملي اقدام وکړي. مګر پاکستانی نطاق بجوا دا خبره رد کړه او وی ویل چې دا کار په سرحد باندې تیری نه دی، ځکه چې هغه زموږ په خوا کې ترسره کیږي. هغه د افغاني خبری رسنیو دا رپورټونه هم رد کړي دي چې وایي په دې نښته کې اته پاکستانی عسكر وژل شوي دي.
یونان چې په پورونو کې غرق دی پرون د چهارشنبې په ورځ د پور ورکوونکو هیوادونو غوښتنو ته چې د زیاتې سپما په اړه لري یو څه امتیازات وړاندې کړي دي، مګر د هغه هیواد صدر اعظم الکسیس سیپراس بیا هم د خپل ملت څخه غوښتي دي چې د یکشنبې په ورځ په عمومي رایګیري یا ریفرندم کې دي د پور ورکوونکو هیوادونو پلان ته چې د زیاتو پورونو ورکولو په بدل کې په یونان باندې نوي محدودیتونه لګوي د نه رایه ورکړي. اروپایي مشران په دې اړه بحثونه کوي چې د پور ورکوونکو ملکونو د پلان په خلاف به د یونان رایه د دې سبب سي چې هغه هیواد د یورو د سکې د 900 هیوادونو د سیمې څخه ووزي، مګر سیپراس دا دلیل رد کړی دی. هغه ویل چې د نه رایه د یوې ښې موافقې لپاره یو قاطع اقدام دی، او موږ غواړو دا موافقه د ریفرندم د نتیجې د معلومولو څخه وروسته لاسلیک کړو. هغه ملت په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې د نه رایه د اروپا څخه د وتلو معنا نه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم ویلي دي چې موږ به د ریفرندم نتیجې ته انتظار وباسو، او د دې نتیجې د معلومېدو څخه مخکې به موږ یونان ته نورې پیسې په پور ورنکو. د جرمني صدر اعظم دا مفکوره رد کړه چې د یونان مالی بحران به د یورو د سکې د سیمې د سقوط سبب سي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکا او کیوبا موافقه کړې ده چې ډیپلوماټیکي اړیکې به بیا پیل کړي، او په نظر کې لري چې د دې میاشتې تر پای پورې به په واشنگټن او هاوانا کې سفارتونه پرانیزي. ښاغلی اوباما داسې وویل:
The progress that we mark today is yet another demonstration that we don't have to be imprisoned.
دغه پرمختګ چې نن موږ شاهدان یو یو بلګام دی چې دا څرګندوي چې موږ نه باید د تیر وخت په قید کې پاتې سو. کله چې یو شی کار نه کوي موږ باید ورته تغییر ورکړو.
جمهور رئیس اوباما وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په دې دوبی کې حیواناتو سفر وکړي چې هلته له څه د پاسه 500 کالو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو د لومړي سفارت د پاسه امریکایي بیرغ اوچت کړي. د امریکا تجارتي بندیز او د کیوبا د بشري حقوقو سابقه داسې مسلې دي چې د فیدل کاسترو د انقلاب څخه وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو د عادي کېدو په لار کې خنډونه راپیدا کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وان کیمون په نیویارک کې د دې اعلان هرکلی وکړ چې امریکا او کیوبا به د یو بل په پایتخت کې سفارتونه بیا پرانیزي او هغه یې د اړیکو د عادي کېدو په لار کې یو مهم ګام وباله.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویل دی چې د حکومت د اټومي انرژي د نړیوال ادارې رئیس یوکیاتا امانو ته بلنه ورکړې ده چې تهران ته ورسي او د ایراني چارواکو سره کار وکړي چې د زرعي پروګرام په اړه په خبرو کې څنګه پرمختګ راسي. په عین حال کې د ایران د زرعي چارو مرکزان په ویانا کې په خبرو بوخت دي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې د هغه هیواد د پوت په پوستو باندې د چهارشنبه د ورځې د ګڼو تروریستي حملو چې لږ تر لږه 43 تنه عسکر په کې وژل سوي دي ادعا کړې ده. د مصر نظامي چارواکو ویلي دي چې امنیتي قواوې په یوه ورځنۍ جګړه کې 100 تنه جګړه ماران وژلي دي.
د چین پارلمان د ملي امنیت یو نوی پراخ قانون منظور کړی او انتقاد کوونکو ویل دي چې هغه به د سیاسي ناراضیانو ځپل نور هم پسې زیات کړي. د سینهوا رسمي خبري اجانس ویل دي چې د چین د خلکو ملي کانګرس پرون د چهارشنبه په ورځ د قانون د یوې ممتنې رائے په مقابل کې په یو اصول څلور څلويش رایو منزور کړ. د قانون چارواکو ته واک اختیار ورکوي چې د خاورې د حفاظت او ساتنې او په انټرنیټ باندې د زیات کنټرول درلودلو لپاره ټول ضروري اقدامات ترسره کړي. دغه کانګرس د دایمي کمیټې د ولورپلي غړي جنګ شونا په قول د قانون د ملي امنیت وځي ته چې ډیره سخته سوي ده د بیجینګ جواب دی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سواوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ته د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې له غړو وغوښتل چې ملي مسؤلیت ته په پام سره څومره ژر چې امکان ولري یادو کاندیدانو ته دې رای ورکړي. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي چې د راتلونکي شنبه په ورځ به ملي دفاع وزارت ته کاندید خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
له اوږده ځن او جدي انتقادونو نه وروسته بالاخره جمهور ریاست دفاع وزارت د افغانستان بانک ریاست او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. د ولسی جرګې دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د دې کاندیدانو د معرفي کېدو پر مهال وویل چې افغانستان له بل هر وخت ملي یووالي ته اړتیا لري او د دې جرګې له غړیو یې وغوښتل څومره چې ژر ممکنه وي کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم.
لتاسو محترم و وکیلانو نه په جدی ډول غواړم چې ډیر ژر دې دغه څلورو اشخاصو ته د باور رای
تایید دید.
معصوم ستانکزای دفاع وزارت، خلیل الله صدیق د افغانستان بانک ریاست، او یوسف حلیم او انیسا رسولی د سترې محکمې عالی شورا ته کاندیدان دي. سرور دانشول چې په نګډی راتلونکي کې به د افغانستان لوی سرنوالي او په اساسي قانون له تطبیق څخه د سر د کمیسون کاندید غړي هم ولسی جرګې ته معرفي شي. سرور دانشول چې دا محل شپږ والیان تعین شوي او د پاتې والیانو په اړه به هم ډیر ژر تصمیم ونیول سي. دفاع وزارت ته کاندید وزیر په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې په افغانستان کې نامنۍ ورځ تر بلې زیاتیږي او وسلوال مخالفان توانېدلي چې په شمال کې ځینې سیمې لاندې کړي. له دیولاند شیر محمد کریمی د دفاع د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شوی و خو ونه توانید چې له دې جرګې د باور ترلاسه کړي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزی د جرګې غړیو ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
له ټول همکارانو نه مو غوښتنه دا ده چې هر کمیسون تر شنبه ورځې پورې د سوالونو لپاره یو کس معرفي کړي او ان شاء الله د شنبه په ورځ د سوالونو او ځوابونو پروسه شروع کیږي.
د ملي وحدت حکومت لا جوړیدا څخه څه باندې نه میاشتې تیریږي، خو انتقادونه دا دي چې مشران لا هم ندی توانېدلی چې د حکومت تشکیلات بشپړ کړي. دفاع وزارت د افغانستان بانک او د سترې محکمې عالی شورا ته کاندیدان په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې تر بل هر وخت امنیتي ستونزې ډېرې شوې، د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی او په قضایي ارګانو کې د فساد له موجودیت څخه جدي شکایتونه مطرح کیږي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو سواب ردی. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان دی په نړیوال مارکیټ کې د یونان د مالی بحران د اغیزو په حق له اندیښنه نه کوي. ښاغلی اوباما د یونان د قرضونو په حق له د برازیل ولسمشر دیلما روزیف سره په یو غټه خبري ناست کې دغه څرګندونه وکړه. اوباما ډاډ ورکړ چې اروپایي رهبران او د یونان حکومت به په اروپایي ټولنه کې د یونان د دغو اقتصادي ستونزو لپاره یو لاره پیدا کړي. زلتیکا هوک په دې اړه رپورټ راکوي.
د نړیوالو پور ورکونکو د وړاندیز په حق له د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15مه یو ټول پختنه تر سره کوي او یونانیان هم نوموړي ټول پختنه ته تیار دي. که دغه وړاندیز رد شو یونان به د اروپایي ټولنې څخه وویستل شي او که ومنل شو سیپراس به له واکه لرې شي. د سې شنبې په شپه ډیرو یونانیانو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو هیله وښودله. د لاریون یوه ګډونواله کیټرینا کولنیاتی وویله مو غواړو واضح کړو چې دا وړاندیز منل د یونان په ګټه دی، د دې لپاره نه چې روان حالات زموږ خوښ دي او نه هم موږ دغه چارو سره موافقه لرو، خو دا به له دیوالیه کېدلو ښه وي. د اروپایي اتحادیې مشرانو په اتنس فشار راوړی تر څو د تقاعدیانو پیسې کمې او مالیې لوړې کړي، خو نوموړي مشران پر نړیوال بازار د یونان د بحران د بد اغیز په حق له هم اندېښمن دي. ښاغلی اوباما تاکید وکړ چې امریکایان به له دې بحرانه متاثره نه شي.
of concern to Europe.
دغه مسأله یوازې اروپا پورې مربوطېږي. اصلا دغه هیواد د ډیرو اقتصادي کړکیچونو نه تیر شوی او د انکشاف او په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو لپاره وخت ته اړتیا لري. خو ښاغلی اوباما دا هم وویل چې د یونان بحران باید بیخي عادي ونه ګڼل شي. هغه وویل متحده ایالات د اروپا مرکزی بانک او نورو نړیوالو ادارو سره همکاري کوي تر څو د مالی بازارونو پر مخ ټول خنډونه له مخه لري شي. د عامو خلکو په خبره زموږ په اند د یونان مسأله به د امریکا په خلکو او زموږ سیستم ته کوم ستر سرخوږی جوړ نه کړي. خدا خبره هم ده چې نوموړی ستونزه به یونانیانو ته ډیره سخته وي او د اروپا تجارت په پراختیا به د پام وړ اغیزه ولري. ښاغلی اوباما وویل که د اروپا اقتصاد کمزوری شي دا به د نړۍ په اقتصاد خورا بد اغیزه ولري. هغه وویل متحده ایالات له اروپا غوښتي چې د یونان دولت سره دې خبرو اترو ته دوام ورکړي.
Yar da lavan کبھی ہو تیرے بنا بولو گچو گچو دل ونگو بولو گچو گچو دل ونگو بولو گچو مسافر شو لوگ بمی چوکھ بھی مینا بولو گئے سو
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څوري قدر من اوریدونکو پام وکړئ زموږ د خبرونې دی رپورټ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل چې د ایران د اوږدې مودې د لانجمن اټومي پروګرام په حق له د ایران او نړیوال قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو تر ټولو وروستۍ پړاو به د جولای تر 8 نیټې پورې وغځیږي. آیا دا ځل به دواړه اړخونه یوې موافقې ته سره ورسیږي؟ جزئیات به په دې رپورټ کې واوري.
د بهرنیو چارو وزارت ویان جانکیر بی وویل چې 15 جمعه او ایران پریکړه کړې ده چې د ګډو اجراتو د پلان په اړه اقدامات د جولای تر 8 نیټې پورې وغځوي تر څو د یوې اوږدې مودې هلته د رسیدلو په اړه خبرو ته زیات وخت ورکړل شي.
زمنګا ټینګار د ایران سره یوې اټومي معاملې ته د رسیدو لپاره دوام لري. د خبرو په خونه کې کار دوام لري چې د هغو اختلافاتو د پای ته رسولو لپاره هڅه وشي چې اوسم پاتې دي. یو ځل به زه د هغو اختلافاتو د ځانګړو ټکو پاک له خبرې نه کوم، خو باید ووایم چې هغه موجود دي او هغوی پر هغوی کار کوي.
د یوې موقتی معاملې لمخې چې د 2013 کال د نومبر په میاشت کې پر موافقه وشوه، ایران به د لویدیځو هیوادونو لخوا د محدودو بندیزونو د ننمول په بدل کې ځینې لانجمن اتومي فعالیتونه وځنډوي تر څو د یوې اوږدې مودې د بنبست د ختمولو لپاره یوې هر اړخیزې معاملې ته د رسیدلو لپاره وخت ولري. مهم اختلافات دوام لري. دا اختلافات د ایران د ځایونو د پلټنو د څرنګوالي، د لویدیځ لخوا د بندیزونو د لرې کولو د وخت، او ایران ته د پرمختللې اټومي ټکنالوژۍ په هکله د څېړنو او پرمختګ د ډولونو د اجازې په اړه دي. داسې معلومیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د وضاحت او نظارت او همدارنګ د بندیزونو د نرموالي د وخت او پړاوونو په څیر سخت موضوعات اوس هم حل شوي نه دي.
د دغه معاملې د عملي کولو ځنډیدل د هیڅ ایواد په ګټه نه دي. دا د ایران په اټومي پروګرام نور بندیزونه او محدودیتونه لګوي او همداراز هغه محدودیتونه نرموي چې ایران یې غواړي.
د ټولو ستونزو د حل کولو لپاره وخت محدود دی او د جولای نه هم هغه نیټه ده چې تر هغه پورې لاسلیک شوی معاملې باید متحده ایالاتو د کانګرس لخوا تصویب شي. د ایران اټومي پروګرام د اوږدې مودې راهیسې د هغو نړیوالو قدرتونو د اندېښنو موضوع پاتې شوې ده چې ګمان کوي دا د اټومي وسلو په لور یو حرکت دی. ایران ټینګار کوي چې دا حق لري چې د ملکی اهدافو لپاره یو اټومي پروګرام رامنځته کړي. د سړې جګړې نه وروسته د روسیې او متحده ایالاتو روابط د ایران د اټومي خبرو نه پرته نږدې په هر ځای کې تر ټولو پټیټه کچه دي. سره له دې چې د اوکراین د بحران په اړه سوړوالی د مسکو او واشنگټن د روابطو هر ډګر ته رسېدلی دی، هغوی په دې لټه کې دي چې د نړیوالې ایجنډا په اړه د مهمو موضوعاتو له جملې نه یوې ته یو ګډ دلیل پیدا کړي چې هغه د اټومي وسلو جوړولو لپاره ایران ته د وړتیا مخه نیول دي. په دواړو خواوو کې چارواکي د عملي پیشنهادونو په ورکولو او د ښه نیت په څرګندولو سره له خپلو اختلافاتو نه تیریږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او د همزمر خبرونه بل رپورت. نړۍ په موجوده عصري زمانہ کې د مهاجرو دومره ستونزو ته مخامخ ده چې په خوایې ساري نو ولیدل سوی. په دې برسیره د مهاجرو د دوغ ستونزو په مقابل کې د نړۍ د خلکو جواب هم مناسب او کافي نه دی. د لندن څخه د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول په دې باب یو مطلب را رسېدلې دی.
د سوریې یو ستړی ستومانه تګی او په غرمو سوځیدلی مهاجر سمی د خپل زوی او د میرمنې سره د آیرلند په وی بحري بیړۍ کې د ایټالیې سرحد ته را رسیدلی دی. هغه او د هغه په شان نور په سوونو هغو مهاجرو ته چې غواړي د مدیترانې د سمندرګي له لارې اروپا ته ځان نو رسي په دې هفته کې نجات ورکړل شوی دی. د سوریې دغه کړېدلی مهاجر سمی وایي
اي انسان بالعالم بيحب بلده وبعشق بلده ولكن الازمه اللي حاصله في سوريا
په دې دنیا کې هر یو انسان د خپل ملک سره مینا او محبت لري، مګر په سوریه کې وضع داسې ده چې هلته هر څوک غواړي چې د ځان د خپل میرمنې او د بچو د لپاره یو محفوظ ځای او ملک پیدا کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د 2014 کال تر پایه پورې 8 میلیونه خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کورونه خوشی کړي، او دا په تاریخ کې د ټول نه زیات د مهاجرو شمار هم دی. یوازې سکل تقریبا 100,000 مهاجرو د مدیترانې له لارې اروپا ته د رسیدلو هڅې کړې دي چې په هغه کې د 2,000 نه زیات په لار مړ شوي هم دي. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو مامور اندراج ماهیک وایي
The Mediterranean is only perhaps the visible consequence of what we are seeing globally.
یوازې په نړۍ کې ممکن د مدیترانې د لارې مونږ نتایج مشاهده کول شو. دا خبره باید فراموش نکړو چې د نړۍ د مهاجرو شپږ اتیا فیصد خلک په هغو ملکونو کې پراته دي چې مخ په انکشاف دي. د مثال په ډول په 13 کلونو کې د سوریې مهاجر د ټولو نه زیات وو. د سوریې تقریبا 4 میلیونه مهاجر خپل گاونډیو ملکونو ته تللی دي. په دې هفته کې یو ډیر دردناک پیښه هغه وه چې د سوریې هغو خلکو چې د داعش د ملیشو او د کوردی قواو ترمنځ د جنگ په ساحه کې راګیر شي وو د دې هڅې پیل کړې چې د ترکیې د سرحد نه تیر شي او ځان محفوظ ځایونو ته ورسي. د سوریې گاونډي ملکونه کوشش کوي چې خپل ملکونو ته د سوریې د مهاجر راتګ کم کړي. د عفه د نړیوال ټولنې یو غړی اناشیا وایي
In Lebanon, 1 in 5 people is now a refugee. In Turkey has the largest Syrian refugee population.
په لبنان کې په هرو 15 کسانو کې یو مهاجر دی. په ترکیه کې د سوریې د مهاجر شمار بیخ زیات دی او هغه 1.5 میلیونه ته رسیږي. په دومره لږ وخت کې د دومره زیات خلکو مهاجرت کوربه ملکونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د افی نړیواله ټولنه وایي چې په نړۍ کې د افریقایي مهاجرو شخړې او کړاوونه د خلکو نه هېر شوي. هلته هم تقریبا 3 میلیونه خلک د خپل کورونو نه بې ځای شوي دي. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغه مامور ماهیک وایي چې د ټولو نه بده او خطرناک خبره دا ده چې د نړۍ خلک د مهاجرو د غستونزو او کړاوونو ته په کومه سترګه ګوري. هغه وایي
Over the past 5 years 15 conflicts erupted in various parts of the world.
په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ په بیلو بیلو سیمو کې 15 جنجالونه پیدا شول چې دا غینه اته په افریقا کې وو، په منځنی ختیځ کې، په سوریه، عراق او یمن کې، او په اروپا کې په اوکراین کې د مهاجرو د غستونزې پیدا شوې دي. د مهاجرو د غشان بے سابقه ستونزو ته فوق العاده او مناسب جواب هم پکار دی. خاغله ماهیکوایی چې د مهاجرو د دغو ستونزو د حل یوازینی لار سیاسي حل دی، مګر د دغو شخړو او ستونزو ډېرې لا پسې سختېږي او لا پسې نور ډېر خلک هم مهاجرت ته مجبوریږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تولند خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي شخړه کې چې په محلي وخت پرون د شپې لخوا وسوه، یو افغان عسکر وژل سوی او دوه پاکستانی عسکر زخمی سوی دي. د پاکستان د اردن اتاق تورن جنرال عاصم بجوا امریکا غږ ته وویل چې پاکستانی عسکر په انګور اډه سرحدي سیمه کې په تعمیراتي چارو بوخت و چې د افغانستان لخوا حمله ورباندې وسوه. هغه وویل چې زموږ سړیو د هغو راکټي او د توپکو ډزو ته چې د افغان امنیتي قواو لخوا وسوې جواب ووایه، او دا یې هم وویل چې په دې حمله کې دوه پاکستانی عسکر زخمی سوي دي. یونان چې په پورونو کې غرق دی، پرون د چهارشنبې په ورځ د پور ورکوونکو هیوادونو غوښتنو ته چې زیاتې سپما په اړه یې لري یو څه امتیازات وړاندې کړي دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکا او کیوبا موافقه کړې ده چې ډیپلوماتیکي اړیکې به بیا پیل کړي، او په نظر کې لري چې د دې میاشتې تر پای پورې به په واشنگټن او هوانا کې سفارتونه بیا پرانیزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي دي چې د ده حکومت د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس یوکیاتا امانو ته بلنه ورکړې ده چې تهران ته ورسي او د ایراني چارواکو سره کار وکړي چې د زروي پروګرام په اړه په خبرو کې څنګه پرمختګ راسي. په عین حال کې د ایران د زروي چارو مرکچان په ویانا کې په خبرو اخته دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې د هغه هیواد د پوځ په پوستو باندې د چهارشنبې د ورځې د ګڼو تروریستي حملو په چې لږ تر لږه 48 تنه عسکر پکې وژل سوي دي ادعا کړې ده. د مصر نظامي چارواکو ویلي دي چې امنیتي قواوې یې په یو ورځنۍ جګړه کې 100 تنه جګړه ماران وژلي دي. د چین پارلمان د ملي امنیت یو مهم یو نوی پراخ قانون منظور کړی، او انتقاد کوونکو دا ویلي دي چې هغه به د سیاسي ناراضیانو ځپل نور هم پسې زیات کړي. د سنهوا رسمي خبري آژانس ویلي دي چې د چین د خلکو ملي کانګرس پرون د چهارشنبې په ورځ د قانون د یوې ممتنې رای په مقابل کې په 144 رایو منظور کړ. د قانون چارواکو ته اختیار ورکوي چې د خاورې د حفاظت او ساتنې او په انټرنیټ باندې د زیاتو کنټرول درلودلو لپاره ټول ضروري اقدامات ترسره کړي. د دغه کانګرس د دایمي کمیټې د یوه لوړ پوړي غړي ژنګ شونا په قول دغه قانون د ملي امنیت وضع ته چې ډېر سخته سوې د بیجنګ جواب دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګراد په حساب یې تاسو واورو. په کابل کې بنان اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 20. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، نن به د ورځې هوا توده وي، 23 درجه به وي او شپې ته به 24 درجه سي. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23. دلته به هوا هم ډیره ګرمه وي. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 30. په کندز کې به نن اسمان شین وي، د ورځې به هوا ډیره توده وي، 24 درجه به وي. په فراه کې به هم نن د تودوخې لوړه درجه 24 وي، د ورځې د خوا به هوا ډیره توده وي، اسمان به شین وي. په هلمند کې به نن د ورځې هوا ډیره توده وي، 26 درجه به وي او شپې ته به 29 درجه سي.
ساتي په کوټه کې بنن اسمان زې زې اوریاج وي د تودوخ لوړ درجه شپږ دیش په پېښور کې به هم نن د ورځې ګرمي وي د تودوخ لوړ درجه سلويشت او په واشنگټن کې به سبا ته باران وي د تالندې او برېښنا سره یو ځای او د تودوخ لوړ درجه به ووبشت وي قدر مونږ دونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونږ سې چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ تاسو سره په خدمت کې یو د درې خبرونه محترم همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات ترکې تاسو زموږ سره وو